یه ده زوانان لپاره تانده چانگی اونیس پروگرام در تا اخبره اوخو تر اغا مخیه اوزل بیا پا مکره دی خبرنو لندیسته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودي چې پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته او یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوونه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سری میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونو پرون هم د غزې ترنګ په دوو جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یې حل کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د برېټانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولي دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. مخله دې چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې پروګرام ته ور ورسیږي. د به واوري چې ګوګل امریکایي شرکت اعلان کړی دی چې په یوه ورځ د خپلې ژباړې برخې ته د نړۍ په لسګونو ژبې داخلې کړي دي چې پکې داسې ژبې هم شته چې نن سبا په نړۍ کې نه ویل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ګوګل شرکت اعلان وکړ چې په یوه ورځ وتوانېده چې د نړۍ یو سل او لس ژبې په خپله ژباړه کې ورزیاتې کړي. ګوګل شرکت وایي چې په دې کې د روسیې فدراسیون دننه یو شمېر وړې ژبې هم دي چې په دغو کې د بشکیر، بوریت، چچینی، چواش، میدوماری، کامی، اوستیایی، سامی، توان او یاکوت ژبې شامل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انټرنیټ دغه ستر شرکت د جمعې په ورځ دا هم وویل چې دا دومره ډېرې ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ په یوه ورځ د خپل ژباړې سیستم ته داخلې کړي. د روسیې د فدراسیون د وړو ژبو تر څنګ ګوګل وویل چې یو شمېر افریقایي او د جنوبي امریکا ژبې هم ګوګل ته داخلي کړې دي او ځینې داسې ژبې هم پکې شته چې مړې شوې دي او نن سبا ویناوال نه لري. ګوګل شرکت لومړی ځل د 1998 کال په سپتمبر کې فعالیت پیل کړ او هدف یې د نړۍ د معلوماتو شریکول له ټولو انسانانو سره دي. لومړی ځل په 1994 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نشته لس کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. په لومړیو کې له ګوګل څخه د پښتو ژباړې ډېرې ستونزې لرلې، خو له یو کال راهیسې دا ستونزې تر یوه بریده هواري شوې دي او نن سبا لنورو ژبو پښتو ته یا له پښتو نورو ژبو ته په ګوګل کې ژباړه د تفهیم وړ ده چې په ځینو مواردو کې ډیره دقیقه ژباړه کوي. د یوې خپرې شوې څېړنې له مخې په 2020 کال کې د ګوګل ژبې د یو شمېر آسیایي ژبو ژباړه 80% کې دقیقه وه، خو په تېرو 5 کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا له ودې سره په دې ژباړه کې دقت ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبرې شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځي سما د نړۍ تسترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویل دا غنه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه، بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندره ډېرې کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اردونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د ښادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقۍ غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقۍ آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته یې مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وایي چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان نه د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونو باندې اخته یې؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالباً د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګه مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود، هم زمان په دواړو کې کار روانو، او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي، او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده، او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ، او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړه د دې انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ، او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولي، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت، او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم، او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم، او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې، او فکر کوم 30 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 30 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې، وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس همالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څېر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ، او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډېر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیچ هم نه ویل څنګه څه ما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم. په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول را سره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم، او د دوی نظر را سره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې، او په سندرو کې هم کله کله لیکم، په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سهار راکې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده. بېشمېره کمپوزونه راکړي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغو نه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندرتون موضوع وه چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې هکله معلومات راکوي، دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون په هکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما پخپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندرتون ده، موږ زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخښلي مقوري صاحب دریم کال پوره سه، څومره به وي چې د تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څه ولرو؟ په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپله خپرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خپرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ. د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لرې لرې ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپلې کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2010 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدلو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم از چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د اوه سوه هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 95% نورو ته په تمه یو، وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از اون ما تا این دم تانستیم 34 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغل عسکری و یغ ځوان سندرغاری چه تازه کډول شوی لغوس خدا تمنوش کولای چی موسیقی ته دی ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یک شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګن او ستوندو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی له خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقی ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، د ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.